په تاریخ په اوږدو کې چې څومره د نورستان وروسته پاتې والي او مشکلات وو هغې ته په دوه او درېو کلونو کې رسیدګي کول ډېر زیات مشکل دی. ولې د ولسمشر د توجه نه هم مننه کوو او هم مطمئن یو چې خپل وعده عملي کوي.
خلک وایي د نورستان مرکز او ولسوالۍ د لوړو غرونو په وسیله له یو بل جلا پرتې دي او په تیرو څو کالو کې چې په افغانستان کې د نړیوالو لخوا زیاتې مرستې وشوې په ګڼو ولایتونو کې سرکونه قیر شول، ولسوالۍ د ولایتونو د مرکزونو او ولایتونه د مرکز کابل سره د پخو سرکونو په وسیله وصل شول، خو په نورستان کې یوازې له نړیوالو او مرکزي حکومت څخه د سرکونو د ښوونځیو د ودانیو او د رغونې د نورو کارونو په نوم پیسې راویستل شوي، خو د دې پر ځای چې نورستان آباد کړي خپلو جیبونو کې اچولي او د نورستان ولسوالۍ له پارون څخه د پخوا په شان جلا پرتې دي. که د ولسمشر غني لخوا نوې شوې ژمنې عملي شي نو د نورستانیانو په ژوند کې به ښه بدلون رامنځته شي او له ګڼو اسانتیاو څخه به برخمن شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.6 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره لست.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د عدالتنامه محاکمه او د عدالتنامه محاکمه د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عدالتنامه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایي او یا داوو سیړل په بی طرفه مستقله او با صلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي. او دا چې د عدالتنامه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي خپل استقلالیت حفظ کی، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه سي هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت سي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ سوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای سي چې د خلکو دعواو ته یا قضایو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده، دغه محکمه کومې محکمې ته ویل کیږي؟
څنګه چې مخکې هم موږ د عدالتنامه محکمې په تعریف کې ویل چې یو عدالتنامه محکمه هغه محکمې ته ویل کیږي چې په مستقله بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلي وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې هغه وظایف لمخکنه روښانه شوی وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي، نو او هیڅوک نسو کوای چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوای چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون 14 ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارگان گرل کیگی چه لیوی ستر محکمینا او ابتدای محاکمو او استناف محاکمو سخه جوڑه ساوی ده او ده دی تشکیلات او صلاحیتونا پا جلا قانون که راغلی دی چه هغا ده محاکمو ده تشکیل او ده وظایفو او ده صلاحیتونا قانون ده او بیا اساسی قانون پی اصول شلم ماده که هم وایی چه قضایی قوا صلاحیت لری چه هغا طولو قضایی و تا چه سده حقیقی اشخاص او یا هم د حکومت اشخاصو لخوا د تراجکیږي هغه وسیلی او د حقوقی که قانونی حکم کړی یعنی د قانون په اساس باندې بوغو قضایو کې حکم کړی او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په پله سره ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایی قوه له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي یعنی په افغانستان کې د قضایو او یاداویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایی قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي او نړیوال قوانینو کې کومګ د په دې اصل باندې بحث وکوي باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14 ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وڅېړل سي. نو دغه د محاکمو قانوني اصل ده چې د عدلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمېرل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی راشي تذکره واخلي.
عدلانه فیصله وه منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو واله یا په لاس واله
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
ولا فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاس ګروال صاحب د ورستی پښتني پتوګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي یا همغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي یعنی ټولي افراد ټولي خلک د دې حق لري چې د دوی قضایو ته یا د دوی داوی وي په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بله د چې د دیباندی ارګانونو د فشار لاندې یا د تاثیر لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لباندې حکم وکړي. نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق بشري حقوقو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي او دا چې د محکمې استقلالیت په سم مفهوم ده باید یو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي یعنی قضایي قوه باید مجري قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي یعنی دوی مجبور نه سي ته چې د خارجی قواو په اساس باندې یا د خارجی فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د غوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایی وسیری او په غوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقونو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیې په یوه عادلانه بېطرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایو ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول سوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مال.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دې مرور خلا کوینه د سندري او لنډې پاوریګل سره به دې پوښوي اس چې په نننې خبرونه کې خال غږیګو د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډېر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتنې باب وسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي.